السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې به د ازادي رادیوي مجله درته خبره کړو خو تر ارس مخ کې په دغه پروګرام کې مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د سولې مذاکراتي پلاوی په دوحه کې دی او وایي چې د خبرو په پیلېدو سره به د اوربن په مسلې باندې ټینګار وکړي دا او ځینې نور مسایل تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د مذاکراتي ټیم غړي وایي چې دوهې ته رسیدلي او د خبرو په پیلېدو سره به د اوربن په مسلې باندې ټینګار وکړي د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په کابل ښار کې به د امنیت د ټینګښت لپاره د 100 میلیون ډالرو په لګښت نوې پرمختللې امنیتي کمرې نصب شي او په کوټه کې د هزارګانو پرلت روان دی پوره خبرونه د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم غړي وایي چې دوی دوهې ته رسیدلي او د خبرو په پیلېدو سره به د اوربن په مسلې باندې ټینګار وکړي د دې ټیم یوې غړي شریفه زرمتی رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې پلاوی د جنوري د 15 نیټې د ژمنې سره سم دوهې ته راغلی او د مذاکراتو دوم پړاو په پیلې دوه باندې ده که څه هم سي د مذاکراتو دوم پړاو بل ځان سره ستونزې ولري اما موږ ته ناهیلي نه یو څنګه چې د افغانستان د ولسونو غوښتنه په افغانستان کې د یو تلپاتې او دایمي سولې او د دایمي اوربند ټینګول دي همداشان موږ هم کوشش کوو سي په اجنډا کې په تلپاتې او دایمي اوربند باندې کار وکړو
طالبانو د دوه خبرو د پیل لپاره چمتووالی خودلې خو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي چې خبرې به دقیق څه وخت پیلوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازې زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان لوړپوړو چارواکو سره یې د سولې په پروسه باندې خبرو ته دوام ورکړی ښاغلي خلیلزاد بیګا د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب او بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره لیدلی دي د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند د افغان سولې په پروسه کې د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو او نړیوالې همکارۍ د جلب په هدف خبرې شوې دي خلیلزاد یک شنبه پاکستان افغانستان ترکمنستان او قطر ته په سفر وتلی او تر اوسه یې پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي په کابل ښار کې به د 100 میلیون ډالرو په لګښت نوې پرمختللې امنیتي کمرې نصب شي دا خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې ده ښاغلي صالح ویلي یو وار مخکې په 2008 کال کې امنیتي کمرې لګول شوې وې خو دا وار به د هغه په خبره له پخوا ښې او په پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال امنیتي کمرې ولګول شي د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي د کمرو په لګولو څه باندې 100 میلیون ډالر لګښت راځي چې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت یې مرسته کوي د کونړ امنیتی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په ډزو کې دریو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې د کونړ امنیې قمندانې ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
بیګاش په د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د ملي پولیسو په امنیتي پوستو باندې دښمن لخوانه حملې ترسره شوې چې په نتیجه کې زموږ دوه نفر سربازان زخمیان او یو نفر په شاته رسېدلې دښمن ته هم درنه طرفه ته وخلي دي خو دقیق معلومات لا په الحال پلاس کړل
تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي له ازادي راډیو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته غواګیې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ په دغو یولسو هزاره وګړو کې وتنې د افغانستان دي د یکشنبې سهار وختي د کوټې په 5 کیلومتره په مچ سیمه کې په یو کان کې په کان کیندونکو باندې بریدو شو چې په نتیجه کې دغه کسان ووژل شول د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې حملې مسؤلیت منلی دی په بلوچستان ایالت کې د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر منیر کاکړ د ازادي راډیو مشال څنګه ته په دې اړه وویل
دارنګ واقعیت د داخه ادارو پر کارکردګي باندې سوالیه نشان دی نو ستیکات و چې د خوجوهات چې
اعتراض کوونکو وړ مشپام چې اواز سړه او په موقتی کمپونو کې تیر کړ دوی وایي تر هغه چې غوښتنې نوی منل شوی خپل پرلته دوام ورکوي دوی وایي قاتلان باید محاکمه او د ایالتي چارواکي له دندو استعفا وکړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کان کیندونکو باندې د غبرید غندلې او نازوان مردانه بللې او نړیوال بانک خبرداري ورکړی کړه د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیخي زیات شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول زندگی وضعیت بل خراب شي د فرانسې خبري اژانس په حواله نړیوال بانک پرون سه شنبه په راپور کې ویل د نړۍ اقتصادي لرلید تر اوسه تت ده په راپور کې ویل شوې د کرونا ویروس له کبله راغلي اقتصادي رکود په میلیونونه کسان له بیوزلۍ سره مخامخ کړي د ورلد میټرز ویب سټ د راپور لمخې تر اوسه په نړۍ کې په کرونا ویروس داخته کسانو شمیر تر شپږتیا میلیونو او پینزلکو خلکو او وخت یاو تر یو میلیونو اتلکو اتسو ډیر کسان په دی ویروس مړ شوی خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولم اوس بعد دوه د خبرو پاړه باندې تاسو راپور خبر کو د افغانستان مذاکره کوونکو هیات پرون قطر ته رسیدلې او وایي چې د خبرو د پایل لپاره پوره چمتووالی لري د ملي مصالحې عالی شورا هم وایي د مذاکرو په دویم پړاو کې به تر ډیره په افغانستان کې د جګړې پر بندولو بحث وشي ګڼو سازمانونو د دغه مذاکرو د بیا پایل هرکلی کړی او تمه یې ښوولي چې ګټورې نتیجې ولري صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی
په پام کې ده د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د قدرت د شریکولو ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم بحث وکړي د ملي مصالحې عالی شورا وایي د مذاکرو په دویمه مرحله کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندیدو زیات تمرکز وسي د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې له بیلابیلو اقشارو سره په سلا مشورو کې د جګړې د بندولو غوښتنه سوې ده
په دې شوې ده چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکی خلک وژنې او تلفات ورکړي دا باید ودرېږي او په مذاکرات کې به د مذاکره کوونکي ټیم اولویت هم همداوي او مکتمل لرو چې په دې ډول د مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنې ته ورسیږو او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي موږ سرتاسري اوربند ته ورسیږو
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د سپتمبر پر 12مه مذاکره پیل کړې چې تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمي موافقه وسوه چې وروسته د دریو اونیو لپاره وقفه پکې راغله پرون قطر ته تر روانېدو مخکې د افغان دولت د مذاکراتي هیئت مشر معصوم ستانکزي په یو ویډیوي پیغام کې وویل دوی هیله مند دي چې دواړه مذاکره کوونکي د جګړې پر بندولو سلا وکړي خو په امریکا کې میشته د سیاسي مسایلو تحلیلګره نیلوفر سخی پر اوربند او د جګړې پر سلاکېدو باسونو ته ډیره خوشبینه نشکاري
زه فکر نه کوم چې دا سیجر یو اوربند یا هم اورکم تحلیلمن و اوسو کله چې شکیل لوري و تړون ته نږدې کیږي ورسره تاو تریخوالی زیاتیږي په ټوله نړۍ کې د سولې پروسو دا خبره څرګنده کړې ده
که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي ورسره په افغانستان کې جګړې هم شدیدې سوې وي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان پاکستان قطر او ترکمنستان په سفر وتلی پرون د پاکستان تر سفر وروسته په کابل کې د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حمید کرزی پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او نورو سیاسي څیرو سره وکتل زلمی خلیلزاد ویلی قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بل مرحله کې محسوس پرمختګونه وسی ګڼو سازمانونو او سیاستوالو د مذاکرو د دویمې مرحلې د پیل هرکلی کړی او تمه یې ښولې چې دغه مذاکرې د یوې ښې نتیجې سبب سي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په ویلامیه کې وویل په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره دغه مذاکرې مهمې دي په کابل کې د فرانسې سفارت ویلي دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې مستحق دي داسې سوله چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د خوندیتوب سبب سي دغه سفارت د اعتماد جوړونې او د مذاکرو د بریا لپاره د هدفي وژنو ختمېدل او په افغانستان کې د اوربند ټینګښت مهم بللی دی
په همدې مسله باندې او دا چې طالبان به څومره د اوربند لپاره زړه ښه کړي او په دې مسله به جدي بحث وکړي. صالح محمد صالح د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده.
د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ اصل مذاکرات اوس پیل شول. د افغانستان خلک د سیمې هیوادونه نړۍ امریکا او ملګرو ملتونو ټولو پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو طالبان په افغانستان کې اوربند وکړي. اوس په دې مذاکراتو کې تمه دا ده چې طالبان به خپل شرطونه ولري د اوربند په بدل کې. زه فکر کوم چې طالبان به څو شیان وغواړي او هغې نه وروسته بیا اوربند ته دوی آماده کېږي. یو به دا وي چې د دوی څو زره بندیانو خوشې کول وي، او دویم دا چې د افغانستان حکومت او د امریکایان دواړه تضمین ورکړي طالبانو ته چې د اوربند نه وروسته به هم مذاکرات جدي ګڼل کېږي او امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه ووځي. د دغو شرایطو پر اساس زه فکر کوم چې طالبان به بیا هغې نه وروسته او یو څه شرطونو وروسته اوربند ته حاضر کړي.
په امریکا کې په دوو دریو اونیو کې نوې اداره راځي. څه ویل کېږي چې د نوې ادارې له راتګ سره به د سولې دا هڅې چې امریکا یې په رهبرۍ کې یو نه یو ډول نقش لري دغسې دوام پیدا کوي؟
امریکا نوې اداره به د افغانستان د سولې پروسه همداسې مخته بوزي، خو د ترامپ د ادارې سره به څلور توپیرونه ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې د افغانستان څخه ټول عسکر وباسي، چې جو بایدن به دا کار ونه کړي او که د افغانستان څخه ټول سرتیري هم وباسي مسؤولانه به دا کار وي، اغم که چرته ټول وباسي. دویم دا چې ترامپ غوښتل چې ټول سرتیري د افغانستان څخه وباسي، خو جو بایدن اداره به داسې نه کوي ځکه هغوی داسې چې د ترهګرۍ ضد یو څه ټیمونه د افغانستان کې باید دوی ولري. دریم دا چې ترامپ د سرتیرو د وتلو اړوند یو اړخیزه پرېکړه کوله، خو جو بایدن به د ناټو په چوکاټ کې پرېکړه کوي چې هره پرېکړه کېږي هغه به د ناټو پرېکړه هم واوسېږي. او آخري توپیر هم دا ده چې د امریکا او طالبانو هوکړه کې د سیمې هیوادونه سایډلاین شوي وو، خو جو بایدن اداره به بیا د سیمې هیوادونه په دې کې دخیل کړي ځکه په نوه د انوا هغوی به تضمین کوونکي واوسېږي، یا د امریکا یا د طالبانو. تهران او بیجینګ د دې پروسې څخه تقریبا پوره وتلي وو ځکه د امریکا رابط خراب و د ترامپ د ادارې. تهران او بیجینګ په دې تمه دي چې که د امریکا نوې اداره چې راځي د هغوی سره به د دوی رابط بیرته نورمالیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د قدرت د شریکولو ټکي ته اشاره شوی چې زلمی خلیلزاد به دا ور اوربند له چارواکو سره خبرې کوي. دا څه معنا لري؟
د افغانستان حکومت په دې کوشش کې دی چې طالبان د جمهوریت تر چتر لاندې نظام کې طالبان په نظام کې مدغم کړي. د بل طرفه طالبان په دې فکر کې دي چې مونږ امریکا او ناټو ته ماتې ورکړه نو دلته به امارت راګرځي یا به نوم بدلیږي یو بل اسلامي نظام به وي چې اقتدار کې به یې طالبان وي. دغه اعلامیه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت خبره کړې د دې نه داسې جوته کېږي چې دوی داسې کوشش کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان مشترکاً یو نظام جوړ کړي، د افغانستان یو سیاسي نظام جوړ کړي چې هغه کې هم دواړه طرفونه اوسیږي، هم د افغانستان سیاسونه اوسیږي او ټول طرفونه په هغه کې ځان وګوري.
هاشم وحدتیار او امریکایي مېشته افغان سیاسي کارپو چې ویل یې د طالبانو لخوا به ځینې شرطونه د سولې په دو خبرو کې وړاندې کیږي چې مهمه یې د زرګونو طالب بندیانو خوشې کېدل او د امریکا د وتلو تضمینی کول به وي او تر هغه وروسته به ښایي دا ډله اوربند ته غاړه کېږي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری واوري تر غو وروسته به د آزادی رادیوی مجله خبره شي.
مسیر ورسپانې د سولې دویم پړاو خبرو په تړاو لیکلي. د سولې خبرې په داسې محال پیلېږي چې په کلیوالو سیمو کې جګړه ده او په ښارونو کې مقناطیسي ماینونو او چاودنو د ویرې فضا خوره کړې ده. د لیکوال په باور د سولې په خبرو کې لا هم د دواړو اړخونو ترمنځ واټن زیات ښکاري او سخت به وي چې ژر دا فاصله راکمه سي. خو ورځپاڼه لیکي تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې شوي پرمختګونه د امریکا د مخامخ فشار په پایله کې وو، او له دې وروسته هم ښکاري چې امریکا به خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. د لیکوال په وینا همدا چې د خبرو له بیا پیل سره خلیلزاد دوحې ته ځي او بیا کابل ته راځي او دلته د سیاستوالو ترڅنګ له حکومتي مشرانو سره هم ګوري، نو ښکاري چې امریکا غواړي دا پروسه چټک پرمختګ وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې دویم پړاو مذاکراتو په تړاو لیکلي چې د جمهوریت پلاوی د افغان ولس له بېلابېلو خشونو سره د سولې په اړه مشورې کړي او بیا یې له ولسمشر غني سره شریکې کړې، او ولسمشر غني هم ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره د دغه پلاوي ملاتړ کوي. وړاندې ټینګار سوی چې دا مهال په ملي او نړیواله کچه له طالبانو ستره غوښتنه د تلپاتې اوربان منل دي. هیواد دا هم لیکلي چې امریکا هم په دوحه کې د سولې لپاره د خبرو دوهم پړاو له پیل سره سم طالبان د هدفي وژنو مسؤول بللي دي. لیکوال په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو مدني فعالانو وژل کېدو په تړاو لیکلي، دې ټولو اندېښنو او پر طالبانو ملامتیا اچولو ته په کتو سره ستره غوښتنه دا ده چې طالبان دې ژر تر ژره اوربند وکړي چې د ملکي افغانانو د قرباني کېدو مخه ونیول سي. هشت صبح ورځپاڼې هم د قطر دویم پړاو مذاکراتو په تړاو سرلیکنه کړې ده. وړاندې په سرلیکنه کې راغلي اړتیا ده چې لومړی د اوربان په مسالې هوکړه وسی. لیکوال ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي د کموالي موضوع دومره هم پیچلې نه ده چې دواړه لوري ونه توانیږي چې توافق پرې وکړي، خو په خبرې کچیرې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړ او پر طالبانو فشار زیات سي، ممکن یاده ډله تاوتریخوالي کموالي ته غاړه کیږدي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګي وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مسه 200 کال یې د نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار می نیزبازی کوله، بابا می نیزبازی کوله، نیکه می نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج خلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مور دی. د یو کشور ثروت نه دی نه د ټول
په فنکار برخه کې ل لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې مزما وظیفه و دند و او چې بیا به زه کله کلی ته لاړم بیا به یو غزل ولیکم، یو شعر به ولیکم، ځکه هغه آرام په زاده هغه
په ځپانه کې به لنډ کیسه کې لا واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلی بوډا ته وکتل، مخ یې لنه نوته ګنزو ډکو، سترګې چې خړې راېستي وي او په زنه پوری
او په ورخمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري.
د خواږ آشنا بد صفات بیان کوم، ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅه کې خوګاری.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
که څه هم جګړو او ناامنیو له امله ګڼ دودونه له منځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. د غزنی نه زموږ همکار د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
د دا د هغه ډول رغ دی چې پخوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرز کدي بعضې مشیارانو د شلګر یا پرز کدي غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغوره چې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرز کې په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرښې پورې په بنو او تر هغه ور آخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو. موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو شو ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر آس پښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېره ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت په اطرافي خوار وخت هره جمعه باندې کوم بیا واده یې چا زوی پیدا وي هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو ځیانو ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راشي او آس باندې سپوري بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اس خو ډېر خلک یې خوښوي. دلته غزنی کې مو ډېرې لوبې کړې دي. په تېر کال هم دوبي کې بدرې وارې رالو دلته مېله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو مېلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپل تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې د اسونه یي او ډیر وړکتوبه د لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. هغه څوک تاسو خپل معلومات چې کوم څه ډیر وین له سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ ډیر وړ اکتوبر دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپل مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمه ته چیرمو په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیم وایي سانګې وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستی او دغه سانګې وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سانګې اخیستلو په محل چې کله اس سانګې ته لنډیږي دا ډول ورسره تیزیم. څومره چې ډول تیزیږي دغومره د اس منډه تیزیږي، یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسو به د ډول او سونی له نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونی له خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري؟
ها
هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپلو خوښیو په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتان ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال پر ورځ، د اشعار پر وخت، د پسرلي پر مهال چې نوي نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولي برخه بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د مل یو تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته. په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آلې موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سور جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول د ګاونډي همسایگان اړه لري. معمولا ډول سورنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رول دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سورنا یې ملي او سیمه ایزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقۍ د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشعار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نه هم یا تم سنف کوم دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتاو دوا بجې و دمې سات کړل او کوسی کې پوچات غږ مې چالان ده. ټول د مېرمنې دومونو ته وختل وکتل چې څه یې نشته، یعنی ډېر د جلب او جذب وسیله ده. مونږ اسې نشو ویل چې دا زمونږ دی، په خو دا قلم را وسی و ټول دا وګول. مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول استفاده کړی دی. اما سرنای هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقي سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه ډول سورنای یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي.
او سورنای د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم یې اجد ګل پلی چرخی. دا ډول سورنای د ملي اتڼونو ورته کېده، دونه خوښيږي. اتڼ ورته کو څنګه یې نکو اتڼ ورته ونو کو د بل اتڼ چې ته خوند راکې خپل ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پلی چرخی اوسېدونکی یار ما خو بالکل ورسره خوخه نه ستو نه خوخیږي بيخي د چا چې خوخیږي هغه اتنه مرته کې هرڅه کې چې زه څنګه غواورم هغه وعده تم نه ورس د یار چا خپل ذهن ده نه په چا خله کېږي په چا کې ونه لګي.
نوم محمد طالب ډول سره ممرا وسه دی په متړنه و بدلی مو سره ویلې یو د پراسته وړي دوه پیچا پی وړي د څه وخت راغله چې په وسرک باندې وعده روان ده. ډول سره موږ یې زموږ ته اشاره کړه چې سرکړې د موږ ورغلي اتاړ مرته کړې چې ستړي شي بیا موږ ځي حرکت وکړو.
ډول لیوی خواب نری او لبل لوری پا یو چه پلان لرگی داسی وحل کیگی چه دول وحون که دول پا غاڑا کیا چوی بیایی وحی سرنه هم لدول سر یو زی وحل کیگی لشپگو سخنی ولی ترشلو یا هم زیاد کسان دا اتن میدان ترازی دول و سرنی تا چپا و راست آو دی موگ دا کابل خیرخانه تا ورغلو حال تا خواه پا خواه دول ساق دکان نو چه دا دول و سرنی وحون کی بکی ناستو زموک همکاری فرشتی مرسل لپی جندل شوی سرنی وحون کی نیک محمد خان سرا دا دول و سرنی پا جوڑخت و دا وحولو پا طریقه خبری کردی ور تا غاک شد
تو کالا کی گی چی تاسی دول و سرنی غگوی
زما پدارم ام داسې کار و زمونگا
یعنی لپلار نیکل وقت نتاس در دول سرنه وحی سو کالا کی گی
زما خو یو سروخ کالا کی گی
سو رقم دول وحل دیز دادی
داسې چای که رواج دارم طولم بخور
ار رقم
او ار رقم
از سرنه بیتنگ دا
او سرنه هم داغ رقم دا
به سرنه که معمولا کمی بدل زمزمه که
فارسی پشتو اردو ار رقم چی زمزمه که ولی شما
تو فرمایش در کنو تبا ما اورتوائی ما خیلی دینه چی دول را تا وقا گئی اول با پسورنی که او دسی سندر را تا زمزمه که چی غدیتا دیر خواهی گی اول قماندانم زیاد لری خواه ترا وقت را دا سورنه ای نوز با کم سندر را تا زمزمه که
یو سب پشتو سندر سیده
بیخی سیده مانه نه سرنای خو ډیر زیات خې او اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سره کوم باور کولای شي چې ډول سره دا باورم څنګه
دم دا سده ډول سرنی دا
اوس مې زمام دا وکړه
زمام سعیده بیګی بده
دا اوس چې کی دا ډول سرکې
دا سرکېږي
دا ټول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي اوس کاولم کومه شي کې جوړیږي مګم خو د دې لږه چې دا په خبر کې دا
خپلم ډول جوړولای سي تر سره جوړ کړی سره کوم چی نه
هغه زمون پوزکونه کې ده نه ما خپل جوړ کاوه شو
او دا ډول چا جوړ کړی
هم دا زمان دیوار مرګره
جوړ کړی راځه چې اوس با دغه ډول سوني سره یو ځای وو سم ده
بالکل
که دا دی سرنی پا جوڑکت خبری راتا وکی چی دا لچیش نجوریگی چو که جوڑی افغانستان که دیل خارج را دی ترقم
دا دلارگی نجوریگی بس که دلارگی نجوریگی تا پردشات داری آغاش پک پرده نمخ که داری نه بس
دا دی چی لرگی نجوریگی
دا دی توت کیگی دا غشگ کیگی دا هر رقم لرگی بس کده کده همه غا لرگی نجوریگی
چرت جوریگی دا؟
هر افغانستان که جوریگی لاور پاکستان که جوریگی این جوریگی لرگه شیشم وی شیشم
دیر کلون یکی استاسی دا مسلکم دا دول سرنای دا سمره بدلون پکر اغلای سمره تغییر لبخار اغلای
سابق چی بو؟ پخانی وقت نه مونگا دست ها لقم دول جوره و اوز یو لقم چنگکی و های دست چنگکی خلق جوره وی
او سرنه چنگه؟
سرنه هم دست و هم دقل یو لقم ده
او پخانه دول خواه که دو سنه؟
نه پخانه دول خواه
دست سمر خلق خواهی یا تاسی بیایی؟
پخانه خلق دیر خواهی گی ولی؟ در تن کنی خوشی فرز مثال من پا اقا نور شایان که جی تابلا و رباب دست شایان چی دی؟ اتن خنه کی گی
او بل غاگ دیر طبیعی غاگ دا کلا چی مونگ دلتا مارکا کولا نو یاورور چی اصل که بازار که سودا خرچهی را غای دیر دول غاگ البته خطه لگی دلائی که چنگل بنا خبلا پختنو کو نوم دیر اتوی کاکا
نوم اول خان
کدش را توی چی دلتا دیر دول سرنی غاگ تر آغلی کم بل چه کاروات
نا اصلی خو بل کارمه و خود دیر دول شروف دیر دول شوکیو ما
لیکن لس نپاره یا پنځه لس شل نپاره چې اتن واچي کنه د دې ټول کار لکه پهلوانۍ دسه دا چا چې کار کړی نه هغه نشي کولای.
د سیرو توای چې دغه ډول ته ډیر ښه اتن کولای چې د نورې موسیقي ته
د ډول شوقي نه
د ډول شوقي چې ته ډول وای کنه دې تم ته اتن کولای
شي. ما نه وګي ورته خوځې دلې چې زه یو اتن سره واچي بیا یو ځان ته واځي مزنه کوي. دا شل لس نپاره پنځه لس نپاره شل نپاره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړئ چې د سې کم د اتن ډول وای سوربی سره کېدلی سي. ډېره مننه ازوندی اوسي خدای ډېر عمر درکي.
خیر اوسي.
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ تری شاعری پاتې کړي. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډو کیسو یو ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدار صاحب ازمن یو شمیر اوریدونکو یا ازمن دوستان ملګری هغه چې تاسو پیژنئ نو همدار صاحب دی یو ژورنالیست په حیث پیژنئ دی یو سیاسي چارو د شنن کی په حیث پیژنئ او دی یو داسې شخص په توګه پیژنئ چې د هواد سیمه نړۍ حالات سیړي مګر همدار صاحب دی یو شاعر په توګه ډیر کم خلک پیژنئ دا راتوي چې شعر شاعری دا د کله شروع کړه
ډیر مننه شعر و شاعری د خونزی پر محل باندې تقریبا د نن یو شل کال نن اس کال وړاندې چې خونزی کې وم د نهم او د لسم یو لسم ټولګي زده کوونکی وم نو هغه محل ما شعر وایم او طریقې ورسته چې بیا د ولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل د ژورنالیزم برخه ته راغلم یو رښتمه خپل کړل یو ژورنالیست شولم یو رادیو کې طریقې ورسته کارونه څه زیات شول د خپل سیمه نه چې یو طبي حالت درلود دغه نه لری شولم نو بیا د شیر نه یو څه فاصله ونیول یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند راشي نو سړی هغه دی هغه نه وباسي نو تقریبا د شاعری ډیره پخوانی ده او زما د منطقې خلک زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه د دې سره بلد وو موږ هلته په کال کې مشاعری درلودلې په خپله سیمه کې نو ډیر ښه وختونه وو د نشل کال وړاندې وو تقریبا بیا ولا ساتلس کال وړاندې دغه نوې نظام چې راغلی وو دغه نوې وړاندې د طالبانو نظام چې وو په هغه وخت کې موږ شاعري کوله سخت و لیکن دغه محال و طریقې ورسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیت ما په دې ورسته یو کې ناکام راته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې وژل شو یعنی تقریبا ما د شعر سره ته یو 15 کال کېږي چې
لامل یوازې ژورنالیزم و کنه هغه درد یا هغه څه چې ستا په زړه کې و هغه ورک شو
څو مسایل دي یو دا و چې مصروف شولم ژورنالیزم سره ډېر مصروف وي ذهن مصروف وي دوه مسله دا ده چې د طبیعي حالت نه د کلي نه د باغونو نه د شنو ځایونو نه د کروندو نه د هغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهیدل دیغه نظر لري شولم خار ته راغلم ګړه ګوڼه و موټر بیروبار ورزنه ژوند په سخت حالت کې دغه ټول مسایل و لیکن کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلی ته لاړلم بیا به مې یو غزل ولیک یو شعر به مې ولیک ځکه هغه آرامه فضا ده هغه طبیعي حالت سړی ته یعنی سړی دا واداره کیږي دې ته چې باید یو څه ولیکي نو دا یو د ښار ماحول یو څه مصروفیت و
او ځنی نور مسائل هم
او همدار صاحب که څوک غواړي چې تاسو د شعر لزاوی وپیژني نو طبیعي ده چې شعر خو بیلابیلې خواوې لري هم فکري او هم جوړښتي په فکري لحاظ ستاسو یې پیژندلو د شعر له خوا څه ډول ده څه دې پکې راخستي
لکه تاسو هم چې مخکې وویلې ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست وو مولوي صاحبان او دا خلک نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدله نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي وو او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب وو یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده زه فکر کوم هغه حماسي برخه وه
ښه زموږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې بیا به هغه اخره کې اورو خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره یعنی غزل گی که خدا غیو شیر ده ده طالبان پر محل ده واکمن پر محل چی مالی کلو ده غم پسر لی اغا وقتی افغانستان آرام نو پسر لی بچی رات لل په هیواد کې جنگ په مختلفو برخو کې نو ما په سرلی ته یو شعر لیکلی و د غم په سرلی دا د غمونو کړاوونو د هجران په سرلی راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان په سرلی زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شومه له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان په سرلی ګلونه شنه کا لر و بر کا وطنونه ښکلي خوند یې هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان په سرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان په سرلی چې کله راشي نوي نوي به غمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان په سرلی نور ملکو کې انمانځي په مراسمو خاصو موږ یې انمانځو د وینو ډنډ کې آن په سرلی او همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان په سرلی دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شعرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندورو بیخی خوندورو همدرد صاحب خدا خود در شاعرای برخه شوا چه نظم دیری کلی ده شیر دیری کلی ده نصر پا دی کم دی کار کرده کنه
بلکل ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریال خاطری پیغی که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی نو یو خواغه دغه وی چې خبريال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وای یو د خبر تر شا ځینی مسائل دي نو زه تقریبا سلور کاله ژورنالیست وم دا سلور کالونو پر محل باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې د یو رپورت په چمتو کولو کې چې ما سره څه پیښ شوي وو بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالې خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن نه یو 9 کاله وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی وو ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي هغه خاطرې مې ولیکلې مهمې خاطرې وې د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرامه پورې تر محقق او ډاکټر عبدالله او دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وې نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخستې وې ولیکلې مې
او نور زه خبر شوم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي
او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي هغه هم تقریبا تنزیه غلری
بڼه چې دا تنزیه ده او د هغې نوم تر اوسه مې چاپ کړی نه دی، دا مې چاپ کړی نه دی، زما دغه شعري ټولګه هم نه ده چاپ، د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي مال چاپ یې نه کړم. نو د هغې کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیواله تقریبا ټول مکمل پوره دی، په هغې کې تقریبا دیرش لنډې کیسې دي تنزیه، نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی.
مننه همدر صاحب. د فنکار د برخې وروستۍ شېبې دي، نو ستاسو یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې دی لیکلی.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوې جانانه. همداتا خو د غژوند کراته کولې،
همداتا خو
همداتا خو د غژوند کراته کولې، همداته می ټول جهان شوې ای جانانه. نور د زړه زما د زړه په زړه کې ووسی،
نور د زړه
زما د زړه په زړه کې ووسی، نور د زړه زما د زړه په زړه کې ووسی، نور می سا کې را روان شوې ای جانانه. حسی ژوند دی حسی منډه حسی حسی
حسی ژوند دی
حسی ژوند دی حسی منډه حسی 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 ترا ته جانان شوی
اے
جانانا. ګور پوخ یم که خام یم همدایم،
ګور پوخ یم که خام یم همدایم،
ګور پوخ یم که خام یم همدایم، ګور ترا سره ځوان شوی
اے جانانا. واه بی خوان ډیر مننه سر، ډیر مننه،
سلامات اوسئ، کور مو ودان.
اسله ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو د کیسې نوم کېله ده
زرپانه. کېله او وکاله ننجلې کېلو طبقتل لخوند ډکی ورته کار شوي، خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یو څنډه ناست و، پښې یې زړې تلې وې او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. انجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما انجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګوڼې ته یې وکتل، خلک یوې او بلې خواته روان. ایو ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. نجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته سړېدل. نجلۍ په خوابدې غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلې یوه پله لنده راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړي، تلۍ په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله را واخلم؟ بوډا غلی و، انجلۍ څه ونه ویل. خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد، قول ده کمی دوه درجنه خرڅې کړې و یې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلئ، کیلې ارزانه شوي درجن په څلوېښت افغانۍ، دا وخت ټوخی واخیست او غلی شو. انجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل. هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه. یوې او بلې خوا ته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو. خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمېرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو. مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څرانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمېرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلمه اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلې وو، د هغه رویه تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار رب ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغې به راتلل په دغه بیروسکو کې، او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا، چې زه وړوکی یم بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نه شو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو.
تام بیا هم دا ویله،
دا بیا بابا ته مونږ تلو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې زما پلار اغیزه کې، بیا هغې ته ویل شعر بابا ممتاز ستاسې کلام وي، تاسې د دنه واوري. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره د مل نشوم سو خوش قسمت هم چې غل نشوم، چې د نظر سره د مل نشوم، حمزه ځواني زای ما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زای ما غزل خوړه، خام می دا واش غزل نشوم، خام می دا واش غزل نشوم، سو خوش قسمت هم چې غل نشوم، چې د نظر سره دې مل نشوم.
د مالای بابا ته
او بابا تاسو سره
ډیر زیات خوشاله شو زی نږدې کړم او څه پکړم او جب نه نه مې لزګون را درويست د لسلو غیرت چې ممتاز په دې به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت چې بابا سره بزګه کېدل بابا ماته لزګون راکو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زو یو زه نه و نه ویل بیل بیل بیل
زه یو بل پښتنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ
کور پروت هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
دا د کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګه څلور وشت کلونه تیر شول او اوس دا د ستا عمر په هغه اندازې چې د ځواني لمرحله راپورته شوې ده د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کمی وی تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی
د خواږ آشنا بد صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅه کې خوګاری بابا مزه ته کوم څه پته
ډېره مننه
کوم طرف نه راشه
ډېره مننه خیرس
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شوزی چیزو یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کداز مقبلانو شه شاید غرور مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگی سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تل ستوری رهبری کری پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پو تیری له پاسه را خوري شویزی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړی شویزی چیزو شاید چی بلشوی دا دیو د میخانه شاید چی بلشوی د دیو د میخانه ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چیزو حمزه وای بدل بکری د وخت اکر بکر حمزه وای بدل بکری د وخت اکر بکر چسترگی د حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مریش ویزی چیزو
تنده دسا کی تریو تشکا سے شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مریش ویزی چیزو تنده دسا کی تریو شکاسو نہ سویو پتنگانو دیرے مڑے شوزائی چیزو زائی چیزو زائی چیزو
شامی دا نو گما یارانو پختن شامی دا نو گما جل گیل نیمی لارے راستنے شوزی چیزو
ساعت 11